آمریکا غگ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای آمریکا.
السلام علیکم دا امریکا جغ واشنگتن استودیو دا ز خل خانم. پاکستان له افغانستان سره هوکړه کړې چې خپل فضائي حرم به د افغان پروازونو پر مخ خلاص کړي. د پاکستان فضائي حرم له تیرو 15 میاشتو راځي د افغان پروازونو پر وړاندې بندې. د افغانستان د هوایي چلند خپلواکي ادارې رئیس محمد قاسم وفای زاده د چهارشنبه پر ازادي رادیو ته وویل چې د پاکستان لوري د ټاکلي وخت له مخې هغه واد باید د جون پر 14 د افغان پروازونو پر مخ خپل فضائي حرم خلاص کړي. د روان میلادي کال د فروری پر 28 لاغه ورسته چې هندي پوځیانو د پاکستان تر ولکې لاندې د کشمیر په ځینو سیمو حمله وکړه، پاکستان د کابل او ډیلی په ګډون په بارانیو پروازونو بندیز ولګاوه. اوس ډیلی کابل ته د پروازونو د ایران د فضا او عمان د اوبو پر سر تیریږي چې د هوایي چلند خپلواکي ادارې د مسؤلینو په خبره دغه مسیر ډیر وخت او ډیر لګښت غواړي. دغه دره وایي د پاکستان دغه اقدام د افغانستان له فضايي حرم نه د 90% پروازونو د کموالي سبب شوی ده. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویان د چهارشنبه په ورځ ویلي چې د افغان او امریکایي ځواکونو باندې د عملیاتو پر وخت د افغان ځواکونو یوې بلې ډلې ډزې کړې دي. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویان ډګروال ډیوډ بټلر افغان او امریکایي وویل چې افغان او امریکایي ځواکونو د کندوز په ولایت کې ګډه ګزمه باندې بوخت وو چې تر سختو ډزو لاندې راغلل او دې ته مجبور شول چې د ځان د دفاع لپاره د هوایي بریدونو غوښتنه وکړي چې دغه ډزې بندې کړي. ویان زیاته کړه چې دا وروسته معلومه شوه چې دغه ډزې د افغان امنیتي ځواکونو د یو بل ډلې لخوا ورباندې کېده او نامعلوم شمېر افغان امنیتي ځواکونو په دغه پېښه کې وژل شوي دي. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویان ډګروال ډیوډ بټلر زیاته کړي چې پېښه کې امریکایي ځواکونه نه دي وژل شوي او نه ټپي شوي دي. خو ویل چې د امریکا دفاع وزارت د تحقیقاتو یو ګډ بورډ ټاکلی چې دغه پېښه علت او تفصیلات معلوم کړي. بلخوا پاکستان حکومت د هند صدر اعظم البتکی ته د پاکستان په هوایي حرم کې د تیرېدو اجازه ورکړه. د هند حکومت د پاکستان غوښتي وو چې په بشکک کې د شنګای د همکاري په غونډه کې د ګډون لپاره د صدر اعظم نریندرا مودي البتکی ته اجازه ورکړي چې د پاکستان د هوایي حرم نه تیرسي. د پاکستان د بارنو چارو وزارت امریکا ژغ اردو څنګه ته ویلي چې د دیلی په درخواست د نریندرا مودي البتکی ته د پاکستان هوایي حرم د کارولو اجازه ورکړه. د شنګای همکاري غونډه به د جون په 14 او 14 نیټه په بشکک کې ترسره سي چې پکښه د سیمې ملکونو مشران ګډون کوي. په دې غونډه کې به د پاکستان صدر اعظم عمران خان هم شرکت وکړي. د کیمرون پوز وایي چې د هیواد څخه د باکو حرام تروریستي ډلې په مقابل کې به د هغوی د ایستلو او د هیواد دفاع وکړي. پوز دغه بیان لاغه وروسته ورکړی دی چې د باکو حرام وسلوالې ډلې په یو برید کې ګڼ شمېر د کیمرون عسکر وژلي دي. دا خبر تفصیل په دې رپورت کې اورو.
د کیمرون فوز پرون دا خبر تایید کړی دی چې د بوکو حرام په دغه عملی کې 14 عسكر وژل شوي او 3 جنگي بیړۍ هم تباه شوې دي. مګر په محلي مطبوعاتو کې راغلي دي چې د پرون ورځې په دغه عملی کې 1 عسكر او پولیسګونو د بوکو حرام ملشه وژل شوي او هم 15 مشکوک ترورستان نیول شوي دي. هغه کسانو چې د دغه عملی نه وروسته د خپل کورونو وتلي خبریالانو ته ویلي دي چې په دغه عملی کې کم تر کمه 30 عسكر او ملکیان وژل شوي دي. ملګرو ملتونو ویلي دي چې د بوکو حرام د ډلې د یوې لسیزې نه د زیات وخت په تشدد کې 20,000 کسان مړه او د 2 میلیون نه زیات خلک چاد، نایجیر او نایجیریا ته مهاجر شوي دي.
د پاکستان د انتخاباتو کمیسیون وایي چې په خیبر پښتونخوا کې د نوي ورګډي سو قبایلي ولسوالیو کې د صوبایي اسمبلی د 21 لپاره انتخابات تر 6 جولای پورې ځنډل دي. دغه انتخابات د 21 لپاره په 2 جولای کېدونکي وي چې او د انتخاباتو لپاره د کاندیدانو لیست هم جاري کړل شوی وو. د خیبر پښتونخوا د صوبایي الیکشن کمیشن ویان د مشال ډیټ ویل دي چې پرون په اسلام آباد کې د قبایلي ولسوالیو د انتخاباتو په اړه غونډه کې پریکړه وشوه چې دغه ټاکنې به اوس د جولای په د 2 نیټې پر ځای د جولای په 6 نیټه ترسره کیږي. په استرالیا کې مېشت د اقتصاد او سولې انسټیټیوټ د خپل 2019 کال په تازه درجه بندۍ کې افغانستان نړۍ تر ټولو ناامنه او آیسلند تر ټولو امن هیواد یاد کړی دی. دا انسټیټیوټ هر کال د نړۍ د سولې ایزو او باامن هیوادونو لیست خپروي. د دوی معیار په هیوادونو کې د سولې وضعیت د ناامنۍ اقتصادي لګښتونو او د دغه هیواد د سولې د ټینګېدو هلو ځلو او څرنګوالي ته کتنه ده او په همدې اساس د هیوادونو درجه بندي کوي. او آسټرالیا د کرکټ په نړیوال جام کې پاکستان ته ماتې ورکړې ده. چهارشنبه د ورځې لوبه کې آسټرالیا لومړی بیټنګ وکړ او پاکستان ته د 2-3 منډو هدف ورکړ.
خبرونه
خبرونو مو د امریکا جغ آشنا رادیو ته اوریدل. قدر مون اوریدونکو په دې خبرونه کې د افغانستان سیمه او نړۍ د روانو حالات په اړه کې رپورټونه لرو. هله دا چې خبرونه تر پای واوري. راوسو دې رپورت چې تاسو په خبرونو کې مو اوریدل، اجرایی رئیس عبد الله وایي د سولې په وړاندې تر ټولو لوی خنډ د طالبانو درز دی. شغلی عبدالله وایی که دیسی طالبان بدا گنی چی لافغانستان چخه دا بحرانوی دواکونو لوطولو روست با دا دالا بیا وقت تا ورسی جه. پا دی بارکیز مش خبریال اکرام شینواری لکابل رپورت را لیجلی.
ایجری ریس عبدالله نن دا چرشن بی پورس کابل که ویغونی تا پویانا کیویل چی دی پا افغانستان که دا جرگلی دا دوام اصلی ایلت دا طالبانو دریز گنی چی دا خاقیلی عبدالله پر ویانا لمخی دا دالا دا سولی دا پارا رامخیتا شوی پرسد پا دی للاس ورکی چی دا چا سر خبری کوی او لچا سر خبری نکی او سوک دا خبرو پلس که شامل وی او سوک نوی. ایجری ریس عبدالله ادعا وکړه چی طالبان پا افغانستان که دا سولی تنگیدو دا پارا اصلا اراده نلری.
شاید فکر میکنن که با ختم همکاری نیروهای خارجی یا با ختم ادامه حضورشان شاید اونا بتانن که دوباره مسلط شن.
کیدایشی فکر وکړي چې د بهرنی ځواکونو د همکاری په پای ته رسیدلو او یا هم د هغوی د حضور پای ته رسیدلو سره کیدایشی طالبان وکولی شي بیا په افغانستان کې وخت ورسیږي.
ایجری عبدالله چې د مور د ورځې په مناسبت د خود د استادو په وړاندې د سپیدار په معنی کې خبرې کولې ویل چې د بل هیڅ دلیل د جګړې دوام لپاره نه ویني. په افغانستان د نوري نړۍ پر خلاف د مور ورځ د غبرګولي په سلیشتمه لمانځل کیږي. سکل د غبرګولي سلیشتمه د جمعې ورځ او په افغانستان کې عامه رخصتي ده. اجرایی رئیس عبدالله د سولې په برخه کې د وسلوالو طالبان سره د خبرو لپاره د افغان سیاسینو ترمنځ د یو ګډ دریز د خپلولو اړتیا یادونه هم وکړه. وویل چې د یو ګډ دریز نشوالی هم وسلوالو طالبان ته نوري بهانې ورکوي چې ووایي چې د چا سره خبرې وکړي او له چا سره خبرې ونه کړي.
و همچنان همکارای بین المللي ما با امانی در بینشان
همدارنګ از موږ نړیوال همکاران په خپلو منځو کې پر همغږي سره چې هغوی په خپلو منځو کې د همغږي لپاره کړنلارې لري او هم اړیکې لري لټولو یو خبره واوري.
از همه یک حرف بشنوم.
ایجریس عبدالله ویل چې په افغانستان کې سولې ټینګېدل لومړیتوب دی، خو په عین حال کې د افغانستان خلک هم خپلو حقونو له لاسه ورکولو ته چمتو نه دي. ایجریس عبدالله ویل چې اړتیا ده چې جګړې پای ته رسېدو لپاره ټول سره خبرو ته کښېني او د سیاسي مبارزې له لارې وخت ته د رسېدلو هڅه وکړي. د سیاسي چارو شمیر کارپوهان دا ګڼي چې تر هغې چې د طالبانو اصلي غوښتنې ته چې له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو مسله ده حل نه وي موندل شوې، دا ډله به د افغانستان د لانجې داخلي اړخ پر سر موضوعاتو ته خبرو ته چمتو نه شي. د سیاسي چارو یو کارپوه وید مژده چې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت کې کار کوه وایي چې تر هغې چې د بهرنیو ځواکونو د وتلو مسلې ته یو حل نه وي موندل شوې که بین الافغاني خبرې هم وشي یوازې د تېرو خبرو تکرار به وي او بله ګټه به ونه لري.
دلته یو مسله مهمه ده، د ترغه وخت پورې چې دا سولې مذاکرات یو نتیجې ته نه دي رسیدلي او ترغه وخت پورې چې دا مشکل حل سوی نه، یعنی د بهرنۍ قوتونو موجودیت بین الافغاني مذاکرات یوازې د نورو خبرو تکرار دی. هغه خبرې چې پخوا په نورو ناستو کې شوې دي هغه تکرار خبرې دي. په دې اووم پړاو کې یو نتیجه ترلاسه راشي، مثلا یو توافق وشي او دا توافق امضا شي، له هغه وروسته زه فکر کوم چې په بین الافغاني مذاکراتو کې هم ډېر چټکوالی راځي. د اوربان مسله مطرح کیږي، د نورو موضوعاتو په باره کې هم خبري هلته بیا په زغرده کیږي.
ایجریس عبدالله د طالبانو دریس او د سولې پاسو کې د یو شمېر هیوادونو د شریکېدلو په اړه دا څرګندونې په داسې حال کې مطرح کړي چې د امریکا وروسته جرمني هم د افغان حکومت او وسلوالو طالبان ترمنځ د منځګړیتوب هڅې پیل کړي دي. د دغو هڅو په لړ کې افغانستان د پخلاینې دپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیزاد او د افغانستان او پاکستان لپاره د جرمني ځانګړی استازی مارکوس پوتیزل دواړه په کابل کې د افغان حکومت د مشرانو چارواکو سره د لیدو کاتو سربېره له حکومت بهر له افغان سیاسي مشرانو سره هم په لیدو کاتو بوخت. د دغو لیدو کاتو په لړ کې خاغلی خلیزاد نن په روانه اونۍ کې د دوهم ځل لپاره د جمهور رئیس محمد اشرف غنی په مشرۍ د یو شمېر سیاستمدارانو او د حکومت د لوړ پوړو چارواکو سره د سولې په مسله خبرې کړې.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
د جرمنی ځانګړي استاذ وایي زلمی خلیلزاد له دوی غوښتي چې د افغانستان د سولې په برخه کې ورسره همکاري وکړي. په دې اړه د سولې او اقتصاد انستیتوت د تازه راپورت پر اساس آشنا تلویزیون د افغانستان د قومونو د پیوستون د شورا د مشر غازی نواز ترنی سره مرکه کړې دا چې آیا د سولې اوسنۍ هڅې کولی سي افغانستان له دې وضع څخه وباسي. په دې باره کې شاغلی تڼي آشنا رادیو ته داسې وویل.
زما په نظر باندې د اړتیا ده چې په افغانستان کې ناامني، فقر، غربت، بدبختۍ نهایي حد ته رسیدلې دي. ډېر د افسوس خبره ده، د تعصب وړ خبره ده چې د نپټول نړۍ کې افغانستان او په سخته په ناامنۍ کټګوري کې راځي. موږ هم د دې اندېښمن کړی یو دا اندېښنې موجوده دي په افغانستان کې. را به شو د سولې موجوده حل زلته چې ډاکټر زلمای خلیلزاد د تیر دوشنبه په ورځ مصر هم وکتل او تقریبا د یو ساعت حدود کې زموږ ملاقات درلود او د دوی اراده د دوی احساس چې ما وکړو د سولې د لپاره دلچسپي زیاته وه. موږ باندې هم ټینګار کول او بعضې مشورې او بعضې همکارۍ په غوښتنه باندې نظم په نظر باندې د سولې د لپاره مخ کې چې په خبرونو کې هم ویل شول نړیواله اجماع موجوده ده، په سیمه ایز اجماع باندې کار روان دی. اوس په افغانستان کې خلیلزاد کوشش کوي چې داسې هغه ملي شخصیتونه، قومي شخصیتونه او ولسی شخصیتونه په افغانستان کې باروسوغه خلک، سیاسي خلک، دا ټول نن د رئیس صاحب جمهور ناشته کړی وایي هم په دې باندې دلچسپي خالي وجه به سولې ته کار وشي.
بله، په خپل د ځانګړي استاد سرستا سو د خبرو اترو په اړه به بیرته هم یو څه ټیکی را وسپړو. خو لومړی په لومړي سر کې اروپایا نو بل خصوص جرمني د بین الافغاني ډیالوګ د زمینی برابرولو هڅې اوس پیل کړې دي. په دې خبرو اترو کې څه نه وخت باید وشي ستاسو په نظر چې د روسیې په څیر بې نتیجې غونډې ونه شي؟
ازما په نظر باندې دا یو ښه فرصت دی. یو خو افغانان د جرمني نه بعد خطرانه لري ځکه از موسره ډېرې سولاسیزه په خوای په افغانانو سره مرسته کړې دي او د سولایز غونډه خلق دي. امکان لري چې افغانانو په دوی باندې باور وکړي، دوی رول نقش مثبت وي او را به شو دا چې د مسکو غونډه چې روسیا وکړي هغه هم ناکام موږ نه بلو ځکه چې دا دویمه دفعه چې روسیا په دې باندې وټونه ده چې طالبان او د افغانستان سیاسيونو چې د دې نظام بنسټ یې خو اسلام مخامخ کې ول د هم یو خبر مختاګ وو. او بل امریکا ځنګړی استازي ډاکټر زبی خلیزاد چې کوم حال زل روان دي دا هم موږ باید مثبت نظر ته وګورو
ځکه
چې ګوره چې طالبان سره مخ مخ دي خبر مختلف دي.
تر یو حد د خبرو په دوام کې مرسته وکړه خو نتیجه یې نه درلوده. جرمني دا هم ویلي دي چې د خاغلی خلیلزاد په غوښتنه یې د کارته اوګه ورکړې ده. تاسو یو ورځ مخکې د خاغلی خلیلزاد سره ولیدل، هغه څه ویل چې د طالبان سره څه ډول موافقه کوي؟ یعنی په خپل د دوی غوښتنه او اساسي غوښتنه په دې برخه کې څه دي؟
او ډاکټر صاحب زلمی خلیلزاد زما سره د خبرې چې کوم معلومات مازنه واخستل د ویل چې موږ د طالبانو سره په خارجي کچا چې په دوی پر اړه لري په طالبانو پر لري موږ مطلق پر مختک شوی دی. موږ هیڅ ستونزه په یغ لار کې نه لرو. خاندونه ټول د منځ تللی دي خو په کات دلته افغاني ارخ پاتې دی چې طالبان نه غوړي چې د افغان حکومت سره خبرې وشي او موږ کوشش کوو چې د افغان حکومت سره خبرې وشي او په زمون کې د اوربند پر هم یو زمينه برابر شي د لپاره وزنه خان د طالبانو دا خبره واچ طالبان سره باید افغان حکومت سره خبره وکړي. خان دا پته دی نور ډېر پرمختګ شوی دی، دا ډېر خوشبینه وو د دې پر موږ نام کړی وکړه دا کوشش کوو په مشترکه باندې د افغانستان ټول سیاسيون.
بله، د همدې ټکی په اړه حکومت هم لکه څنګه چې تاسو ویل ټینګار کوي چې د خبراترو دا خبراتري د حکومت په مشرۍ وشي. البته بل خو طالبان د حکومت سره مخامخ خبرې نه کوي. آیا بین الافغاني ډیالوګ د موقت حکومت د پاره کیږي؟
او اصلا مهمه خبره بلده اغه خلک چې د دې حکومت بنسټ یې خدلای دی، اغه سیاسيون چې تر پرونه پر د طالبانو سره جنگدل، اغه قوتونه سیاسي، جهادي شخصیتونه، ملي شخصیتونه او ټول په مذاکرات طالبان د دوی سره مذاکرات کول غواړي او مذاکراتو کې بوختي نه خبره دی. یو حکومت تنها دمر نه دی ځکه دلته د افغانستان او عمومي ملي ګوندونه او سیاسي شخصیتونه دغه پروسه چې د نظام جوړ کړو د اغه خلکو سره د دوی مذاکرات کول د خپل یو اقدام دی. امکان لري چې د موقت حکومت پر ازما په نظر باندې د دې راتلونکو انتخاباتو نه د حالاتونه چې په ټول نړۍ کې موږ بدترین او ناامنه ملک یو خبره ده چې موقت حکومت به ټول سیاسيونو زموږ په باندې اختایو موږ د راتلونکو افتا کې هم ډېر مهمه غونډه لرو چې یو نتیجه ته ورسیږي تر څو د افغانستان کې شالې ته د سولې لارې یو حل لار پیدا کړو.
خوشاله اوسې تنه یې ډېر زیاته مننه کوو. کور ودان.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیل خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بی طرفه او موثق راپورونه خبري. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مهیروي.
د افغانستان او پاکستان لپاره د جرمني ځنګړي استاذ مارکوس پوتزل وایي چې له طالبانو سره په دوحه کې د افغانستان د پخلاینې لپاره د امریکا د ځنګړي استاذ زلمی خلیلزاد شپږم ځلې مذاکرات به نتیجه وه. شغلی پوزل دا هم وایي چې خلیلزاد له جرمنی او اروپا څخه غوښتي چې د افغانستان په سولې کې ورسره مرسته وکړي. نور حال زموږ د خبريال رحیم ګل ساروان په دې رپورت کې واوري.
د افغانستان د سولې په بهیر کې د جرمني ونډه او مرسته هغه څه چې افغان حکومت او امریکا له جرمني غوښتي دي. د افغانستان او پاکستان لپاره د جرمني ځنګړی استازي مارکوس پوتسل افغانستان ته راغلی، بیا به دوه هیت هم لړشي. خغری پوتسل نن په کابل کې وی ناس ته وویل چې زلمی خلیزاد له جرمني د افغانستان په سولې کې د مرسته غوښتنه کړې ده. وای جرمني د امریکا د سولې د هڅو سره مرسته کوي. پوتسل په دوحه کې دوه میاشتې مخکې د بین الافغاني ناستي د نه دایریدو هم وویل. تر څنګ یې وویل چې د زلمی خلیزاد د سولې خبرو نتیجه نه ده ورکړې.
بعد از شش دوره مذاکرات اخوی خلیزاد
له طالبانو سره د شپږو ځلو مذاکرات وروسته هم خاغلی خلیلزاد نتیجې ته نه دی رسیدلی. په آینده ورځو کې به زلمی خلیلزاد دوحې ته لاړ شي او له طالبانو سره به مذاکراتو ته ادامه ورکړي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال هم وایي چې توقع خلاف شپږ واري مذاکراتو نتیجه نه درلودله.
با برگزار شدن دور هفتم و بعد از او
تمه ده چه پا اوم زل مذاکرات و لحقه و روست ده بین الافغانی مذاکرات و لپاره دوست هیوادون اخ پلوانده ده کلی پا دی برخه که ده جرمنی مرسته ده مننه ورده ده.
سیاسی سیرون که نظر محمد مطمئن وایی ده جرمنی رول مهم ده او جرمنی تا پا با دسترگنه کتل کیگی.
تر دی محال بوری جرمنی پا افغان سوله کی مثبت رول لوبولی ده او دا ځل چې په قطر کې به ناسته کېږي د دوی په مدیریت باندې د قطر په تسهیلاتو برابرولو باندې زه فکر کوم چې جرمني ته تر اوسه پورې افغان ولس په غسترګه نه ګوري کوم چې امریکا و نور ته ګوري، یعنی مثبت رول لوبولی سي.
د افغانستان په سولې کې د جرمني د ونډې موضوع په داسې حال کې ګرمه ده چې د افغانستان د پخلاینې لپاره د امریکا ځنګړی استازی زلمی خلیلزاد له تیر یک شنبه رئیس په افغانستان کې دی. خلیلزاد نن د دلکشا په ماڼۍ کې د دوهم ځل لپاره له ولسمشر غنی سره کتلی دي. خلیلزاد ویلي چې د سولې په تړاو نړیوال اجماع رامنځته شوی او د سیمې اجماع هم باید رامنځته شي. ولسمشر غنی بیا ورته ویلي چې حکومت د سولې د مشورتي لوی جرګې سپارښتنې یو په یو عملي کوي. زلمی خلیلزاد په 15 ورځو کې د نورو کتنو ترڅنګ 13 ورځ بارخت هم تللی او هلته پخوانی والی عطا محمد نور او حاجی محمد محقق سره کتلی دي. زلمی خلیلزاد په قطر کې طالبانو سره اووم ځل مذاکرات وکړي. په جولای کې ویل کیږي چې بین الافغاني ناسته به هم په دوحه کې ترسره شي. دغه ناسته چې قطر به کوربتوب او جرمني به سانتیاوی رامنځته کړي. رحیم ګل ساروان، آشنا تلویزیون، کابل.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لاري په منځنۍ څپه 1290 FM 3.5 د انټرنټ لاري پښتو voa.com.
د پاکستان صدر اعظم عمران خان د نوي کال د بودیجې د اعلان په وخت کې د سه شنبه په ورځ د مالیاتو د غونډولو د پاره د یو لړ جدي اقداماتو پیلولو خبر ورکړ، خو د ګڼ شمیر سیاسي مخالفینو د اعتراضونو سره ځکه مخصوص وایي صدر اعظم عمران خان د نړیوال مالی صندوق څخه د پور په بدل کې ډیر زیانمنونکي شرایط منلي دي.
د نړیوال مالی صندوق د اقساطو د تادیه لپاره د بودیجې د منځوري په کوشش کې حکومت د اوایدو غونډولو لپاره یو پراخه طرحه جوړه کړې ده. خود اوایدو غونډولو وزیر چې کله د جون د 2006 کال د پاره نوی بودیجه پیشنهاد کړه د یو لړ جدي اقتصادي ستونزو یادونه یې هم وکړه.
اف بی آر کې ریونیو کې لپاره 5000
د اوایدو فدرال بورډ ته د 15.55 میلیارډ روپیو یو سخت هدف تعین شوی دی. د دې ترڅنګ په مصارفو کې به هم د پام وړ کموالی راشي چې بودیجوي کسر تر 0.6% کم شي. د ملکي وسلوالو ځواکونو مقاماتو د مخه د لګښتونو کمولو خبر ورکړ.
صدر اعظم عمران خان د سیشن به پورې ځل غواړي یو کمیسون ایجاد کړي چې د فساد ضد پلټنې هم وکړي.
آج آپ اپنی قوم کے سامنے یہ کہتا ہوں کہ انشاءاللہ
نن خپل ولست وایم چې خدای کول زبا یو قوی کمیسون جوړوم. په دې با صلاحیت کمیسون کې بعد فدرال تحقیقاتی ادارې استخباراتی بیرو ISI د اوایدو د فدرال بیرو او د امنیت او د پاکستان د کمیسیونونو د تبادله ادارې به پکې غړیتوب ولري. دا ټول ادارې په پلټنې وکړي چې څنګه یو شمیر خلکو دا هیواد دومره په پورونو کې ډوب کړ چې اوس یې موږ د بیرته ایستلو کوښښ کوو.
خو سیاسي مخالفین وایي حکومت د فساد ضد مبارزه د خپلو سیالانو د خاموشه کولو لپاره کاری.
کرپشن نہیں کی
محض ڈول فساد نہ دے کڑائی گناہ میں کڑی ہوئی خو خدائے شاہد گنم او د احتساب ملی بیرو تے چیلنج ور کون چے کہ زما پہ ارتباط یہ دی 20 روپے فساد ہم پیدا کڑو زب سیاست پریک دم
70 سال سے
دا تیرو اویا کلون رئیسی یو څو ځواکمنو مخورو او مشهور سیاستوالو قانون په خپل قید کې ساتلی. زه صدر اعظم عمران خان ته په دې مبارکي ورکوم چې لدی وو سبا قانون په ټوله یو شان تطبیق شي.
د جون په لسمه یعنی د دوشنبه په ورځ په خوانی جمهور رئیس آصف علي زرداری د فساد په تور د احتساب د ملي بیرو له خوانه توقیف شو. د سیشن ریپورت د پخوانی صدر اعظم نواز شریف وراره حمزه شهباز د غیر قانوني پیسو او نامعلوم شتمنیو لارلو په تور ونیول شو. د صدر اعظم عمران خان په حکومت فشار دی چې د نړیوال مالی صندوق د کلونو پاتې پورونه تحویل کړي. دا د 99 کلونو رئیس دیارلسم پور دی چې پاکستان یې باید IMF ته تحویل کړي. پاکستانی روپی سکال درې په څلور کې خپل ارزښت بایللې ده او انفلیشن یا اقتصادي رکود نه فیصد ورکړ شوی. په اپریل میاشت کې حکومت وکړه شو چې د IMF 6 میلیارد موقتی پور ترلاسه کړي، خو دا په دې پورې اړه لري چې حکومت به څه ډول طرحې عملي کړي چې د 2013 او 2019 کال په بودیجه کې د پیشبینی شوي 9% کسر خلا پرې ډکه کړی شي.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، معاصر او بې طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
درنو ریدونکو، جمهور رئیس ټرمپ او د دیموکرات ګوند مخکښ کاندید جو بایدن یو شمیر مهمو ایالتونو ته په سفرونو کې غواړي یو پر بل انتقادونه وکړي او د ډیرو کسانو پام ځان ته راواړوي. کاسه هم چې د امریکا انتخاباته ته تباندې 1500 ورځې پاتې دي، خودی سر له اوس څخه د مشخصو مواردو په اړه په یو بل سخت انتقادونه پیل کړی دي. جو بایدن ترامپ د امریکا لپاره ګواښ کړي، خو ترامپ بیا بایدن د جسمانی او ذهني پلوه زور کړي. نور تفصیل د سمیع الله جلال زپر پورت کې و.
د ایوا ایالت د غونډو پر مهال ترامپ په واضح ډول د 2020 کال انتخابات په فکر کې درلودل. جمهور رئیس ترامپ چې د بیا ټاکل کېدو توقع لري، د هرې موقع څخه ګټه پورته کوي چې د باراک اوباما د ادارې په اړه شکونه رامنځته کړي او پر پخوانی مرستیال جمهور رئیس ملنډي ووهي.
امریکا باید یو ځل بیا د انرژۍ د بهرنیو تامین کوونکو له خوا برمته نه شي، لکه څنګه چې د اوباما بایدن یعنی خوبولی جو د دلې پر مهال و.
سلیپی جو
د ترامپ یو قوي استدلال د امریکا اقتصادي وده ده، خو د تعرفو په برخه کې د هغه سیاست بسګران او یو شمیر تولیدونکي زیانمنوي او داسې اندېښنې شته چې کېدای شي اقتصادي وده کم شي. ترامپ ټینګار کوي چې بسګران به له تعرفو ګټه واخلي.
We are taking in billions.
مونږ په میلیارډونو ډالر اخلو او لدې میلیارډونو ډالر او څخه چې مونږ یې له تعرفو تر لاسه کوو، بزګرو ته 14 میلیارډ ډالر ورکړل شو. دا رقم تر هغه زیات چې چین ستاسو محصولات پرې اخیستي دي.
جمهور رئیس ترامپ تر دې وړاندې د رسمي سند راپور په حواله چې د ده د تایید کچه 50 سلنې ته نږدې خودلې، په یو لړ ټویټونو کې د بیا ټاکل کېدو په اړه ډاډ څرګند کړی دی. که څه هم د کوینی پیک په هنتون د سروې لمخې چې د سه شنبه په ورځ خبره شوه، د هیواد په کچه بایدن د ترامپ په پرتله په 14 نمرو مخکې دی. بایدن د سه شنبه له ورځې آیووا ته خپل دوه ورځنی سفر پیل کړی او د ترامپ د مشرۍ په څرنګوالي انتقادات پیل کړي دي.
I think he's genuinely a threat to our core values.
فکر کوم هغه واقعاً زموږ بنیادی ارزښتونو ته یو تهدید دی. هغه په نړۍ کې زموږ موقف ته تهدید دی. د دې د ورځې د مراسمو پر مهال دا ماته عجیب و چې هغه د ټویټ لارې پر هر چا باندې برید کاوه. د لندن د کاروال څخه نیولې بیا تر امریکایي هنرمند بیت میډلر پورې
مخکښ دیموکرات کاندید د تعرفو په اړه د ترامپ اداوی هم متناقضې وګڼلې. تر اوسه بایدن او ترامپ د راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو په کمپاینونو کې د خپلو ګوندونو مخکښ کاندیدان دي، خو د 2020 کال نومبر میاشتې ته ډیر وخت پاتې دی او د 2018 کال ټاکنو وښوده چې د وروستیو شیبو تحولات هم له پامه نه شي غورځېدای.
د واشنگټن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري. دا د امریکا ژغ آشنا رادیو ده او تاسې زموږ سهارنۍ پښتو خبرونه اوري. د لیبیا په پایتخت ترابلس کې د روان جنگ او نشوتو په نتیجه کې په تیرو دوه نیمو میاشتو کې برابر 80,000 ملکان بې کوره سوي دي. په دې جمله کې هغه کورنۍ هم شامل دي چې د سودان او اریتریا او ځینو نورو هیوادونو څخه لیبیا ته تښتېدلي وه. د امریکا ژغ خبریالی هیدرا مردک د رپورټ خلاصه سلیمان شاه تاسو در اوروي.
دا هغه خلک دي چې یا په لیبیا کې د خپلو اصلي خورونو او یا له ګاونډیو هیوادونو د جنگ او تشدد له امله ترابلستا راغلي او پناه اخیستې وه. په داسې حال کې چې په خپل په ترابلس کې جنگ نښته ده، دغه خلک مجبور شوي دي چې په نورو ځایونو کې پناه واخلي. سږ کال د اپریل له پیل نه تر اوسه پورې د لیبیا په ختیځ کې د یو یاغي جنرال او په ترابلس کې د مرکزي حکومت د قواو ترمنځ سختې جګړې پیل شوي دي. د سودان او اریتریا مهاجرین د ترابلس د ښار په خونځیو او دولتي ودانیو کې پراته وو. زیاتره هغه خلک دي چې د سودان د دارفور په سیمه کې د حکومتي ملیشو او مخالفانو ترمنځ د جګړو په نتیجه کې څو کاله مخکې په لیبیا کې پناه اخیستې وه. د نفیسی په نوم یوه سودانۍ میرمنه وایي چې د جنګجوید ملیشوی کلي ته اور واچو او په داسې حال کې چې د هغې میړه او دوه زامن په کور کې بیده وو د اور په لمبو کې اوسل، هغه مجبوره شوه چې یو بل کلي ته ولاړه شي. خو په هغه کلي کې هم په کم کې ګزاره ونه شوه. د یوه ژوندي پاتې شوي زوی سره د لارې خطر په ځان قبول کړ، د لیبیا په لورې روانه شوه. زوی سړو تښتونکو په لاره کې ونیو او شکنجه یې کړه. سږ کال د لیبیا د ختیځ نه ترابلس ته راله، خو دلته هم اوس جنګ ونښته او کوشش کوي چې په بل ځای کې پناه واخلي. نوموړی وایي غواړي چې د خپل زوی سره یو ځای اروپا ته ځان ورسوي. د مهاجرینو نړیوال سازمان وایي چې سږ کال 1550 کسان اروپا ته د مدیترانې په لاره د سفر په وخت د اوبو د ډوبېدو په پیښو کې مړه شوي دي. خو بیا هم په زرهاو خلک په لیبیا کې منتظر دي چې د موقع نه په استفاده د مدیترانې د سمندرګي په لاره باندې اروپا ته ځان ورسوي. نفیسه وایي چې نه سودان ته تللی شي ځکه چې هلته اوس هم جنګ روان دی، او نه په لیبیا کې په آرامه شپه سبا کولی شي. هغې وویل پریکړه کړې ده چې د مرګ خطر په ځان قبول کړي او اروپا ته به د رسېدو هڅه وکړي. سید سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگټن.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او بی طرفه معلومات ترلاسه کړي، نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واوري.
د نړیوال روغتیایي سازمان په تازه راپورټ کې ویل سی وی چې په هغو هیوادونو کې چې جګړې روانې دي، له 50 خلکو څخه یو کس په روحي ناروغي اخته دی. د دې خبر نور جزئیات په د ګالیا رڼا نورستاني څخه واوري.
د ملګرو ملتونو د روغتیایي ادارې موندنې ښیي چې د افغانستان، عراق، سودان، سوری او یمن په شان هیوادونو کې د اوږدې مودې جګړو له امله د خلکو روحي روغتیا اغېزمنه شوې ده. د دوی په وینا د سولهییزو هیوادونو د وګړو په پرتله چې په 14 کسانو کې یو کس په روحي ناروغي اخته دی، په جګړه ځپلو هیوادونو کې د ناروغانو شمېر زیات دی. د دوی په وینا په جګړه ځپلو هیوادونو کې د 50 تنو څخه یو کس په روحي ناروغي اخته دکه ډیپریشن یا خپګان اندېښنې د تورزم څخه وروسته فشارونه او د سکزوفرینا په شان ناروغي باندې اخته دي. د ملګرو ملتونو د ارقامو له مخې په 2018 کال کې د روانو وسلوالو شخړو شمیر و تیرش هیوادونو ته رسیدلی او د نړۍ 12% خلک عملا په جګړه کې ژوند کوي.
مینټل هیلث ورکر په سوریا کې د هرو 10,000 کسانو لپاره یو روحي کارکونکي شتون لري. په افغانستان کې د هرو 500,000 کسانو لپاره یو روحي کارکونکي، په سویلي سودان کې د هرو 100,000 خلکو لپاره یو روحي کارکونکي شتون لري. په داس حال کې چې د هرو 100,000 کسانو لپاره د ارواپوهنې یو کارکونکي تارتي آشته، نو تاسو دا توپیر ګورئ. حتی د جګړو پرته هم دا یو لوی توپیر دی.
د نړیوال سازمان دغه راپورټ په لاسنټ روغتیایي ژورنال کې خپور شوی. د نړیوال روغتیایي سازمان د سیډنکو د استرالیا د کوینزلند په هانتون او په امریکا کې د هارورډ او په واشنگټن کې د روغتیا ارزونې د پانتونونو لخوا جوړ شوی دی.
قدرمن اوریدونکو، زموږ نیم ساعته پښتو سهارنی خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. هیر مونیسی نیم ساعت ورسته بیا ستاسو په خدمت کې یو. خو اوس د دې خبرونې همکاران حاضر دي، په لنډ وخت کې به خپل خبرونه تاسو ته واوروي. تاسو د امریکا جغ آشنا رادیو سره اوسئ.